یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرګم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سوري هڅې ګڼدې شوې دي، خو ځینې د نه وضاحت له کبله د شک په سترګه ورته ګوري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې 16 تنه او وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای شي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قمندان وایي په دې ولایت کې 16 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د شورابک او رګستان پر ولسوالیو بریدونه کړي دي. د تادین خان په وینا د هوایی بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې 16 وسلوال طالبان وژل شوي او تر ډیر ټپیان دي. نوموړي افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورټس سره لیدلې دي. د اعلامیې له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو مشیزو انتخاباتو په تړاو د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه وایي میرمن رحمانی په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې که د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره له پوځي لارو مخته ولاړ سي په یوې اونۍ کې کتل کېدای سي، خو وایي دا کار ځکه مخته نه وړي چې د میلیونونو کسانو د ژوند په بیه تمامېږي. په واشنګټن کې د امریکا سفارت اعلامیه زیاتوي چې امریکایي چارواکو میرمن رحمانی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دا هیواد به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په خوست ولایت کې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د ښوونځیو دا ودانۍ د 1540 میلیون افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روشان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروګرام له مخې ډیری دا ودانۍ په لیرې پرتو سیمو کې او تر ډیره د نجونو د ښوونځیو لپاره رغول کیږي.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د خوست پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 40 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېر لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنیو له کبله بندي او یا هم ودانۍ نه لري. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای سي. مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که لازمه سي په خوشحالۍ سره به هلته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی دی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغه ترینګلتیا زیاته سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړونه وت او پر دې هیوادې بیرته بندیزونه ولګول. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي شهاب درې توغندۍ ازمویلې دي. که چیرې دا خبر تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا دمخه ترینګلې دي نور هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبه د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. لومړني امریکایي چارواکي ویلي د توغندي د ازموینه د چهارشنبه په ورځ سوې او دا توغندي د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوی دی. توغول سوی دی. دی چارواکی ویلی دوی ګمان کوي دا ازموینه به د ایران د هغو هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف ویشتل بهتر کړي. د همګړۍ دا هم روښانه نه ده چې دا ازموینه پر ایران له لګېدلو بندیزونو سرغړاوی دی که څنګه. تر دې مخکې امریکا او متحدانو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي وو چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسني مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالفې رایې په وړاندې په 9-8 موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وه. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد مشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلام مشوره ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. جکپوریو امریکایي چارواکو په کابل کې افغان ولسمشر سره د سولې په تړاو خبرې کړي. وړاندې په خبرونه کې د سولې د هڅو په اړه د سولې د عالي شورا د جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات څرګندونه هم اوریدلی شي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراته اور نه کړو.
د حرکت انقلاب اسلامي مشر مولوي قلم الدين هم د سولې روانو هڅو ته خوښته خو نه وضاحت اندېښمن کړي.
هغه شاید چې لږ قابل تشویش ده، هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات نه دي معلوم.
په خوست کې د نږدې 550 میلیون افغانیو په لګښت د لسګونو ښوونځیو د جوړېدو کارونه پیل شول.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د ملګرو ملتونو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپي د ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. د مرکز ته مو هم ورولو. کابل واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندې کړي. دواړو لوریو پرون په یو غټ بیان کې د دې موافقه خبر ورکړ. افغان حکومت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د لوري د مرکزی پلاوی د غوره کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پورک.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه پورز په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی پروانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي دي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزی پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکزی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکزی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. من امیدوار یم چې په دې برخه کې چې کوم پیشبینی او خوشبینی شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپله امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه غور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه اووه ځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغانی خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګړی استازی زلمی خلیلزاد روانه اونۍ په دې نیت له واشنگتنه کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبرې پیل کړي. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبيني شته دا پښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه کړي.
موږ خو ډېر خوشبيني یو دې ته ځکه چې موږ د سولې هیتګي افغانستان غواړي او اوس دا پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شای چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت دې هغو پیکرو یا دیگو موافقت محمود چی دی دوار و طرف و ترمند چی بی دی جزیاتی ندی معلوم وضاحت نده سوی چی ترکم هدف پوری به دا صلح دی افغانان دفاع را دی قدر واری بی او با ثبات بوی او دی جنگ نبتل خلاص و که بخلاص نسو.
بله مولوی سم محترم، تاسو خو دا صلح خبرو تا خوشبینیش کار رکره، لیکن پا ورطا وقت که دا جگلی ترنگ زیادی شوی دی؟
او دا جګړه مسله بیله ده. اصلا تاسو پیګه چې اوربان یا جګړه څو وخت کې کمیدلې شي او څو وخت کم شي او د خارجي قواوو د وټلو محلويش چې په کوم سات کې تصویب شي یا په دې باندې موافقه وسو لاسلیک څه تضمین څه نو بیا دې امکان موجود ده چې اوربان د مو شي او
کچرته تاریخ ته وګورو. لنډ تاریخ ته په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دي چې جګړې کم شي، جګړې تیز شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطنم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وکړله او صلح خو اصلا تاسو پوهېږئ د امریکایانو په لاس کې و، نه د افغانانو. اوس چې امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، هیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو، دا هم قابل د خوشبینی ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نه حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزار څېری او طالبان په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلحې د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دې صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلحې په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. نن په کابل کې ګلبدین حکمتیار هم د سولې په اړه نظر څرګند کړی. لیبی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. کابل ته ورځو. په کابل کې نن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د سولې په ارتباط څرګندونې کړې دي. د ګلبدین حکمتیار خبري غونډې ته زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی چې اوس د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو را سره دی. سیند صاحب، حکمتیار د سولې په ارتباط څه وویل؟
بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هو، نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل استوګنځي کې د حزب اسلامي د غړو سره یو غونډه لرله. د خپل خبرو کې په بیلابیلو موضوعاتو یعنی خبرې وکړې، لکه د امنیت په ایسه کې او د دولتي ادارو کې د فساد او ټولنیزو ناخوالو په ایسه کې ډېرې خبرې وکړې او د ټولو جزئیات یې ورکړل. خو ډېر تاکید یې د سولې په مذاکراتو او انتخاباتو وکړ. د سولې په ایسه کې وویل چې افغانان او په تېره حزب اسلامي به هغه سوله ونه مني چې د بهرنیو هیوادونو لخوا هغه دکتي شوي وي او دا غوپ ګټه پکې نغښتې وي، بلکې هغه سوله غواړي چې د ټولو افغانانو په خوښه یو افغاني اجماع حاکم وي چې دغه د سولې مذاکرات په مخ ویسي. بل موضوع چې د ورته اشاره وکړه هغه د انتخاباتو موضوع وه. د وویل چې یو وخت داسې پریکړه شوه چې څلور انتخابات به په افغانستان کې وشي، یعنی د جمهوری ریاست انتخابات، د ولسوالۍ د شوراګانو، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت. لیکن په دې کې یو شمېر هیوادونو، امریکا او په افغانستان کې ځینو سفارتونو مداخله وکړه او دغه انتخابات منحصر کړي یوازې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته. د ټینګار وکړ چې مونږ غواړو چې دغه څلور واړه انتخابات دي په یو وخت ترسره شي، یعنی هغه نیټه باندې چې د میزان شپږمه ورته تعین شوې ده. بلې شیبر صاحب،
مننه. خان محمد سیند وو چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د خبري غونډې پر مهال د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوی ده چې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله مسله راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. ویل شوي چې ایران توغندی ازمویلې دی. دا خبره یو امریکایي چارواکي کړې. د دې موضوع چې ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی ازمایش کړې، له اسمت څاروان سره خبرې کوم. لومړی څاروان صاحب، دا وایي چې ایران څه ډول توغندی ازمویلې او دا خبره چا کړې؟
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی ازمویلې دی.
بله، د ایران د لوري د دې توغندی ازمایش په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوته ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برتانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برتانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی ده. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندی ازمیش د زور شدلو معنا لرلی شي او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی. د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغنده ازمایلی دی، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لورې نه دی تایید شوی او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړمه ورځ ویلي وو چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس. په خوست کې د لسکونو شوونځیو د ودانیو د جوړولو کار یو ورځ وروسته تر دې پیل شو چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په ښار کې شوونکو ته د کورونو نمرې وویشل شوې. په دې ودانیو نږدې 550 میلیون افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به یې په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% خوانځي ودانۍ لري چې د دې سلو ودانیو په جوړېدو سره به 30% نور خوانځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې 80% کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصوص خوانځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصي اروایي د یادو خوانځیو ودانۍ د ولسی تړون د اقرا برنامه په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل خوانځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سل خوانځیو باندې مجموعا 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
موږ دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفرۍ دي، په دې ټفریو کې بودو بارون ته نوست وي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څه ناڅه حل شي، خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بودي.
په مکتب کې یو غني کتابتون تړتیا ده، لابراتوار شته خو په خاغه کې د زینو اړینو وسایلو نشته. شدا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسول چرواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
ستاسو له پیغامونو کریم الله ما د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. روجانه دغه دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده، د غوږیزي په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده، د جلال آباد نه په طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي. څو وارې دغه لاره ویستې ده، خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام
نبیولا زبلی د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسېدونکی یم. زه له زبل نه د غزنی په لورې په میاشت کې ځم راځم، له ډېرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصرف یم. خو کله چې زابل نه حرکت راسوم د لارې په اوږدو کې چې له زابل تر شاجوی نه دا لارې ډېرې کندو کفر دی، هر وخت چې کله مرځو په دې لار په اوږدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان نو ژوند په کې تباه شوی وي. نو لطفا مهرباني دی چې د افغانستان حکومت د دې سړک غم وخوري تر څو د دغو هېوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي اس ایم ایسونه لولو. خو اوس به په کابل کې د سپیو د روزنې یو مرکز ته مخه کړو. په کابل کې د ماین موندلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبې ته تیاری شي. دلته یو ډول بلجیمي او یو ډول جرمني نسلونه دي. په د دې د فرانس پرس اژانس په استناد په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع شوی.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپی روزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره ډیر ښه فعالیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خسته کنم دچار میشیم. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم، ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډه اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا همراه یک رفیق، یا همراه یک طفل کمی باشی به یک قسم باید همراه سگ باشی. بسیار محبت همراه سگ داشته باشی که تا سگ همراهت محبت کنه و همراهت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
په دې تعلیمي مرکز کې چې په کابل کې دی، بلجیمي او جرمن شفرد سپی روزل کیږي او د دوی روزنه دوه کاله وخت نیسي. د دو روزل شوو سپو ساتنه هم ارزان کار نه دی. د ام ډي سي په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحدو ایالاتو په 1909 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالینډ استول کېدل. خو له 1909 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپی روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې یو لور ته د سولې خبرو ته هیله زیات شوه، بل لور ته ډیر کسان د سولې په ارمان ووژل شول او لا هم ووژل کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند د پراستولې سمس کې لیکي حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان د سولې لپاره ښه اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې لپاره باید لومړی اوربند وشي. عبدالرحمن لکابل هم ورته موضوع ته اشاره کړې ده، خو په بل ډول دی لیکي د سولې خبرې شی دي خو اوربند مهم دی، که طالبان سوله کوي ولې اوربند ته غاړه نشتي. عبیدالله په راستولي اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید اوربند وکړي، او زلمی خلیلزاد هم دا ځل د سولې په خبرو کې باید په اوربند ټینګار وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې انتخاباتي پروګرام کې د انتخاباتي کمپاینونو مسله څېړل شوې ده، خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. تر دې پروګرام مخکې لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. تعدین خان نن په خپل ټویټر لیکلی چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د شورابک او ریګستان پر ولسوالیو بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا د هوایي بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت خپي ویلامي کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤولې لیزا کورټ سره ولیدل. د ویلامي له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو ولسمشریزو خبرات په تړاو د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای سي. مایک پومپیو د پنځشنبه پر ورځ د بلومبرګ ټلویزیون سره په مرکه کې وویل که لازم سي په خوشحالي بهرته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړې چې د ایران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق وایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته څومره زیان راولی دی. یو بیرم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي ایران د منځني واټن وشتونکي شهاب درې توغندۍ ازمایلی دی. که چیرې دا خبر تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا د مخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنځمه په ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل ورپورې امریکایي چارواکي له قوله هم ویل چې د ایران څخه د یو توغندۍ د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نور تبصره نه کوي. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسنی مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي.
اوسم زما رایه زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. له انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د جمهوریت ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل سي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعاتو کې چاپ کړي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. د خصوصي مطبعو مسؤلین وایي چې د دوی مطبعې په پرمختللي وسایلو مجهز دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خودکفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد د ملي روحیې علاوه پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورویشتمې دوام کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ راروانو انتخاباتو ته د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په شمول اتلس کسان نومان دي. په ورته وخت کې د یو شمیر خصوصي مطبوع مسؤلین هم وایي چې د دوی مطبع په پرمختللو چاپي وسایلو سنبالی دی او اړتیا نه لیدل کیږي چې کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د تیرو انتخاباتو په څیر له هیواده بهر چاپ کړي. د دانش د خصوصي مطبع مسؤل اسدالله دانش آزادی راډیو ته وویل
دلته داسې ماشینونه شته دي چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې ډېر کم دي. ماشین مسله حل ده. دوی ته خو ډېر د فلیکس ماشینونه چاپېږي او فلیکس پلته تقریبا په هر ځای کې شته دی. یعنې زموږ نه نیولې بیا تر نورو مطبعو پورې ټولو سره دا ستونزه حل ده. هر څه شته، امادګي نیول شوې ده. که دوی مراجعه وکړي مطبعو ته نو انشاءالله ستونزه نشته.
ښاغلی دانش دا هم وایي چې په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شول چې ځینو کاندیدانو خپل تبلیغاتي مواد په بهر کې چاپ کړي او یا یې دوستانو په بهر کې چاپ او دوی ته یې د سوغات په توګه رالیږلي چې دې کار د کورنیو مطبوع پر فعالیتونو ناوړه اغېز کړی وو. د خصوصي مطبوع نور مسؤلین هم هیله ښیي چې کاندیدان دې د دغه صنعت د ودې او یو شمیر کسانو ته د کارموندنې په خاطر خپل تبلیغاتي مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان هم موافق دي چې د کاندیدانو تبلیغاتي مواد په کورنیو مطبوع کې چاپ شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې کمپاینونه به څو میاشتې دوام وکړي. یو کاندید کولای سي چې په کمپاینونو کې څومره پیسې مصرف کړي، په کومو وسایلو کمپاین کېدای سي، کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه په کمپاینونو کې کوم ټکي باید په پام کې ونیسي، په دې اړه مبحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عزیز ابراهیمی، د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ابراهیمی صاحب نه شروع کوو. کمپاینونه کله پیلیږي او څومره وخت دوام کی؟ مهرباني.
بنام خدا و برز سلام جناب افغان صاحب و تشکر از اینکه بر رادیوی پرشنونده شما دعوت کردین و همچنان جناب اقبال صاحب. قسمی که شما میدانین ما روز بر روز مطابق تقویم انتخاباتی و پلان عملیاتی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به پیش میریم. قرار است هفته آینده تاریخ 6 اسد روز یک شنبه رسما روند کارزارهای انتخاباتی و کمپاین های انتخاباتی آغاز خواهد شد و بین 18 تن از کاندیدای محترم ریاست جمهوری برنامه برای مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت. بعد از او 48 ساعت دوره سکوت است، یعنی که هیچ کاندید حق نداره که به کارزارهای انتخاباتی یا کمپاین های انتخاباتی خود ادامه بدن، یعنی یا اجازه میتن به مردم افغانستان که مردم بعد از 2 ماه کمپاین های 48 ساعت دوره سکوت هست که مردم به شکل بسیار آرام و دقیق فکر کنن که برای کدام کاندیدی که مورد نظرشان است که اونم پلان ها و برنامه‌هایشان انتخاب کردن زعیم آنده خود انتخاب بکنن و در روز انتخابات که 6 میزان است برن به روز انتخابات. تا تاریخ 3 ماه میزان پروسه ادامه خواهد داشت که به مدت تقریبا 2 ماه و کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه در پالیزی که پلان‌ها و برنامه خود به پیش میبره لایحه مصارف کارزارهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری را تصویب و نهایی ساخته که کاندیدای ریاست جمهوری محترم میتوانند در مطابقت به این لایحه و طرز عمل‌ها تمام کارزارهای انتخاباتی خود منسجم و به پیش برند.
اقبال محترم، کمپین چه ډول کیږي او څوک کولای سي چې ډول کمپاینونه وکړي؟ ولسته برخه اخیستای سي او خپل د کاندیدان باید په کومه برخه کې کمپاین وکړي او په څه ډول کمپاین وکړي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ابراهیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. د ټاکنو قانون شپږویشتمه ماده کې کمپاین څرنګوالی دا مسایل هم تعریفوي او د ټاکنو کمیسیون خپل چې هغه کومه لایحه دي لپاره جوړه کړې هلته هم یو فیصله تعریف او یو عامه پوهاوی غوندې وړاندې شوی چې کاندیدان د خپلې برنامې اهداف او کوم څه چې راتلونکي کې دوی واک ته رسیږي څه به د ولس لپاره وړاندې کړي، څه مثبت بدلون د خلکو په اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټولنیز او تعلیمی یا په بل عبارت په ژوند کې چې ټول په بر کې ونیسو څه بدلون، څه بهبود براسی او د دوی تفاوت به له اوسنی حالت سره او امدا شاند کوم کسان چې دوی سره په سیالی کې ولاړ دي له دوی سره به څه وي، یعنی څه بهتر والی به لري. د دغو برنامو، پروګرامو، اهدافو او طرحو وړاندې کول په مختلفو بڼو سره، کوم څه چې د ټاکنو قانون او د کمیسیون لایحه ورته تعریفوي، د هغه په چوکاټ کې خپل ولس ته وړاندې کول، هغه څه په ژوندۍ بڼه، څه په لیکلې بڼه، څه د لویو جلساتو له لارې نه، څه د خوله په خوله په اصطلاح ویلو له لارې نه، چې کیدای سي ټول موږ په اصطلاح لیست نسو کړی، د دغو مسایلو شریکول، وړاندې کول او د خلکو ذهنونو خلاصول دا ټاکنیز کمپاین ده چې په اصطلاح په نوره نړۍ کې هم کیږي، د موږ په نافذه قوانینو کې هم تعریف شوی ده، او په اصطلاح دا یې همغه طبیعي او انساني لاره ده.
اقبال صاحب، که موږ تاسې متوجه واوسیږو، څو میاشتې چې د انتخاباتو پروسې پیل شوې دي، البته رسماً کمپاین نه ده پیل شوی، ځینو کاندیدانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول کمپاینونه وکړل، ته هم په کمپاین کې راځي او د قانون له مخې باید کومه جزا ورته وټاکل سي؟
ښه، یو شی چې جناب افغان صاحب ورته پام وکړو، هغه دا ده چې موږ یو خو په اصطلاح قضایي او قانوني اسناد او شواهد لرو، یو دا دی چې تاسو یو کار کوئ خو هلته تاسو داسې اسناد شواهد نه پرېږدي چې د عدلی او قضایی تعقیب لاندې راسي، یا حداقل د ټاکنو د قانون له مخې نه چې شپږ نویمه ماده په دې اړه صراحت لري، د هغه پر بنیاد تاسو تعدیب شي. زه فکر کوم، او البته تنه فکر نه ده، یو واقعیت ده چې کمپاین عملا پیل شوی، روان ده، د پښتو په اصطلاح په خره په ترپ سره روان ده، خو په اصطلاح په هغه تعریف کې ځان نه ده ور برابر کړی، په هغه چوکاټ کې چې بیا د صالحه ادارې او ارګانونه دوی د وکول سي، دوی د په هغه چوکاټ کې راګیر کې، او بیا د ورته انتخاباتي تخطیو جزاګانې واوروي. مثلا په د ټاکنو د قانون په 23مه ماده لومړی فقره در لسم جز، در لسم جز یو در سم جز واضح، څوک چې په ټاکنیزو منډو ترړو او کمپاینونو کې تخطی کوي، مثلا لسم جز واضح د هغه کمپاینی موده چې ده، هغه شپېته ورځې چې دوی ته ټاکل شوي دي، لاغنه یا وړاندې او یا وروسته دوی دغه کړنه ترسره کوي، نو بیا هلته دومه فقره د همدغې مادې هغه په اصطلاح تعدیبي جزاګانې هم دوی ته ټاکل شوي چې له 50,000 نه تر 80,000 افغانیو پورې دوی جریمه کیږي. ښه، زه فکر کوم چې اوس څو کسان یا په اصطلاح کم ټیم ډیر کمپاینونه کوي، چې څوک چې د قدرت
پراخ
عملا پیل ده او روان ده، او چې نور هم په بلو بڼو پیل کړی ده.
ابراهیم صاحب محترم، مخکې خپل صاحب یادونه وکړه چې له وخت مخکې هم کمپاینونه پیل شوي دي، د انتخابات قانون کې څه راغلي دي، د هغه خلکو لپاره جزا څه ده؟ او بله پوښتنه دا چې د دې لپاره چې کمپاینونه پیل سي یو بل باندې تعرض ونه سي، د لپاره چې انسان هغه حقوقي شخصیت ته زیان ونه رسیږي، ټولنې ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي، د تاسې کاندیدانو ته په دې اړه اما پوهاوی ورکړی د سپارښتنې مرتصدي مېرمن؟
بله، دقیقا جناب افغان صاحب، زمانی که فهرست نهایی اعلان میشه تا آغاز کمپاین های انتخاباتی، هیچ کاندید محترم حق ندارد که به گونه های مختلف کمپاین بکنن. این خودش تخطی و تخلف انتخاباتی هست که در این رابطه تمام شهروندان افغانستان و کاندیدای محترم دیگه میتونن که اعتراضاتشان و شکایاتشان مبنی بر آغاز کمپاین های پیش از وقت به کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم درج بکنن، چون وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم است که ایر بررسی بکنن و کمیته رسانه های ما که کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ایر رابطه میتونن که رسانه های و منابعی که تخطی میورزن ایر رسیدگی بکنن. بله، در اصول رفتار موارد مشخص هست که در زمان کارزارهای انتخاباتی هیچ کاندید محترم نمیتونند که حد که حرمت به یکی دیگر چی بکنن، شخصیت یکی دیگر زیر سوال ببرن و توهین تحقیر بکنن و موارد، همه موارد اونجا مشخص هست که مطابق از او تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری باید یا برخورد بکنن، مطابق از او رفتار بکنن. در پله از اینکه هزینه مصارف از یا مشخص هست، ثبت دارایی از یا مشخص هست، درآمد یا منابع مالی.
وقت لمدی تکی تراسم خدا چه تاسی یادوانه ورده وکرله د قانون لمخې یو کاندید څومره حق لري چې خپل انتخاباتي منډو تر لکه څومره مصرف وکړي؟
خو اونجا در طرز عمل کې نو تصفیه شده به اساس واجزین شرایط در هر حوزه انتخاباتی هست. ما 33 حوزه انتخابات 34 ولایت افغانستان که 34 حوزه انتخاباتی هست و دو حوزه دیگه که بهل و هنود و کوچی ها هست که در مجموع 36 حوزه انتخاباتی
خود میشه. خود جمهور ریاست که بیاوه انتخاباتی حوزه اون جوری گیر تو رو
نه تمام کلش یک حوزه، اما نه به حساب این مورد نیست که 36، چون ما 36 حوزه انتخاباتی داریم که در هر حوزه مثلا
بجره بکنه سر دی جمهور ریاست به انتخابات تو که تو افغانستان یه حوزه کیگی؟
دقیقاً، چون ما به انتخابات پارلمانی ما گفتیم که 36 حوزه ما داشته که اینال باز در حساب مصارف که هر حوزه را به حساب مصرف میگم او کل درست است موضوع شما که برای کل انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه هست، چون هر کس میتونه به 18 تن از کاندیدای ریاست جمهوری محترم رای بده، اما موردی است که سطح مصارف نظر به هر حوزه فرق میکنه، واجدین شرایط اینجا موضوع محاسبه اینجا است که در هر ولایت چقدر رای دهنده ما داریم، موضوع واجدین شرایط است که در هر حوزه، موضوع جغرافیه هست که موضوع مطرح است، سبل عبور بودن، مشکلات، موضوع امنیتی، همه موارد در این موارد هست که مشخص هست که تمام کاندیدای محترم مطابق قضو با برخورد بکنن. اما هزینه از این که باز با جزئیات براتون میگیم که در کدام ولایت به چی حد است که در مجموع چی هزینه میشه که باز بعدن با شما با جزئیات، فعلا هم کمیته ما سر از این کار میکنه و ریاست حقوق مکلفیت داره که تمام موارد بررسی بکنه و تمام کاندیدای ریاست جمهوری ازشان در اصول رفتار ازشان تعهد گرفته شده که بیاین اون اصول یا مراعات بکنن، هزینه مصارفشان گزارش دهی باشن، موارد بانکیشان همش مشخص باشه، اکانت بانکیشان که همون تمام کمک هایی که می موارد می ایمان باشه، هزینه های خارجی رو نمیتونن بچینن، این جرم انتخاباتی هست درست تک دیده شه و امرشان خیلی برخورد میشه و در یک بخش کلی سر همین ثبت دارایی‌هایشان است که دارایی منقول و غیر منقول. و در پلی ازی ما روز گذشته با تمام کنیدای ریاست جمهوری در رابطه با آمادگی خود و بعض مواردی که ما امرشان مشخص کردیم که با مطابق قضیه شما رفتار بکنیم ما جلسه داشتیم و همچنان با شورای محترم ما نشست داشتیم که ما بتوانیم چطور از کاندیدای محترم که تعهد گرفتیم باز هم تعهد برشان آگاهی بدیم که امو در کدام مناطق، در کدام جاها، در کدام موارد میتونن یا امو بلبورد هایشان امو پوستر هایشان یا شان نشر بکنن، به خاطر که بر ما نظم ما صفایی و زیبایی شهر خیلی مهم است که در این رابطه ما موارد هست که امیدوار هستیم که همشان در صفایی و نظم ما در پلی از این که به کدی احترام دارن احترام میکنن این موارد ما در نظر بگیرن.
اخبال سر موقت است در تیر انتخابات و تجربه لرو در ولسی جرگی هم دارنگ در جمهور ریاست جنو کاندیدان نیوبل تا توهین و کس پکاوای وکل جنی ملی گاتی تر پولان دکلاله، یعنی په قانون کې داسې موارد شته کله چې یو څوک په کمپاینونو کې د قوم پرستی یا سم پرستی یا ملت پرستی هلې ځلې کې او په دې سره غواړي د خلکو اذهان ځان طرف ته راواړي او سره څنګ کې ملي ګټو ته زیان ورسیږي، په قانون کې داسې موارد شته چې دا کس لپاره کومه جزا ټاکل شوې؟
ښه، د قانون ډېری موارد پیشبینی کړي، خصوصا د توهین او د تحقیر مسله دا په طرز العمل کې به فکر کوم چې ابراهیمی صاحب ورته اشاره لرله، شاید دا نورم په سره تصریح کې ځکه په قانوني لحاظ ټول مواد په قانون کې درجول سخت وي نو د هغه په خاطر به هغه ته مقرره جوړي او په هغه ته طرز العمل جوړي چې هغه په سره تفصیل سي او تجزیه سي وړکی سي بند بند سي چې وکولی سي ټول موارد په سره په هغه کې درس شي یو واضح چارچوکاټ دی انتخاباتی کمپاینونو وی نو زه په دې تر اوسه لا نه پوهېږم چې دوی به دې ته څه ور اضافه کړي، کومې فیصله جزاګانې به ورته وټاکي، ولې عمومیت همدغه دي چې د دې حق نه لري او دا یو ټاکنیز تخطی او کلک سترسی بیا جرم باندې اوړي چې قصه په اصطلاح
ودلته کار راځي. تیر انتخاباتو لیدل کله چې چا ته توهین کړی دا په نغدي جرمو باندې مجرم سوی دي، بیا هم تکرار نه غلطی وکی یعنی.
هو دا خبر ستاسو ډیر په ځای خبره ده. دلته یو مشکل لوی دا پروت ده چې جناب افغان صاحب موږ یو موارد لرو په اصطلاح یو متن لرو یا په اصطلاح یو قانوني نص لرو چې دا کار دې نه کیږي. مثلا د اتنوی ممادی لسم دیر لسم یو دیرشم جز دا وای چې تاسو له دولتي منابعو کار ماخلی، دا وای چې تاسو د هغه ټاکلي مودې څخه مخکې وروسته تاسو کمپاین م کوئ، مثلا دا چې تاسو له بهرنیو سیاسي او ډیپلوماتیک ادارو نه په اسلام مرسته مغواړي، مالی سرچینې مصارف او حدود مو باید ټول واضح او سپین وي، تاسو به کمیسیون ته گزارش ورکوي. ښه، دا خو یو متن د قانوني یو نص ده، تطبیق چې دی دی دا انسانان کوي. ما په خوام د بحثو کې دا خبره کړې ده، انساني مسله ده، موږ باید انساني فطرت او طبیعت په اصطلاح نه په سیاست کې لیادو واسو او نه په ټاکنیزو منډو تروړو کې او نورو برخو کې. دلته ده چې بیا دوی دغه 50,000 افغانۍ چې دوی ورته ټاکلي تر 1,00,000 افغانۍ پورې دا د هر کاندیدا دغه د کاندیدانو د ټیم په اصطلاح دغه د سکرتر د ټلیفون دی ویورز مصرف هم په دې د نشاد زیات وي. خو قانون دا جرم ورته جزا ورته ټکلا ول، خو ډیرای دي په اصطلاح گیر کیږي نه، چون ولې من هغه لیبل
سرغړونه دوم ډیر زیات وي چې رسیدګي ورته نشي کړنه
پرته چې دانه کیږي، ځکه چې په تیر دغه ل 2000 لومړی نه تر دې خو په داسو دور ټاکونو کې د افغانستان خلک خپل کمیسون من د دې شاهدانو چې د دې د خو ډیر زلا وای چې واړه موارد تر دې ډیر ستر او ستر او ستر موارد چې په اصطلاح کور نسو و نسو پوښولې، خو بیا بل اخر قانون یو پیش بینی کړي.
ابراهیمی صاحب مخکې یادونه حقپال صاحب ورته وکړه، وایي قوانین ستا خو د تطبیق مراحل کې داسې ستونزې ولري، او د دې لپاره چې دغه تطبیق سي او په کمپاینونو کې له دولتي وسایتو نه استفاده ونیسي، امکاناتو نه استفاده ونیسي، په داسې حال کې چې موږ تاسو لرو ځینې کاندیدان برحاله حکومتي چوکۍ لري، نو دې لپاره چې دغه استفاده له دولتي امکاناتو نه ونیسي قانون کې څه راغلي دي؟ کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
تشکر جناب افغان صاحب. همه موارد واضح هست که هیچ کس هیچ کاندید محترم نمیتونن که از امکانات دولتی استفاده بکنن با نوع اقسام مشکل باش در مجموع، اما در صورتی که مصرف میشه همگی یکسان مصرف کردن میتونه، این واضح هست. اینجا رسیدگی به اعتراضات شکایات مبنی بر چنین موارد از وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم است. کمیسیون شکایت انتخاباتی در پلی از این دقیقا بله، ما همکار هستیم، همگار هستیم، همیشه همکار همگام هستیم. همیشه مردو کمیسیون ها بین خود خیلی ارتباط کاری خیلی نزدیک داره و روابط خیلی تنگ و تنگشان خیلی زیاد هست، و در این رابطه ما هفته قبل ما همی هفته روز شنبه ما کنفرانس هم داشتیم، شما در جریان هستین در رابطه با همکاری ما. ما این دفعه امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه تصمیم قاطع بگیره، هر کسی که به هر سطحی که باشه، هر کاندید محترم با تمرش مطابق مواد قانون طرز عمل ها لوایح همراهشون برخورد صورت بگیره، و در این رابطه هم صحبت شده که کسایی که تخطی میورزن امی در پلی ازی که یا نقدی نه به شکل نقد یا جریمه میشن، در پلی ازی موارد باشه که تا حذف زیاد از فهرست نهایی موضوع مطرح شه و این موضوع باشه تا ما بتانیم که فضای کارزارهای انتخاباتی رو کنترل خوبتر بتانیم و بتانیم که دو ماه یک روند کارزارهای انتخاباتی خیلی خوبتر و بهتر داشته باشیم. به هیچ عنوان قابل قبول کمیسیون مستقل انتخابات نیست که افراد اشخاصی که میخوان با گونه های مختلف از کارزارهای انتخاباتی سوء استفاده بکنن و این پروسه ملی را خدشه‌دار بسازن. ما به هیچ عنوان بازی موافق نیستیم و در این رابطه کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم به تمام اعتراضات شکایت رسید و از تمام شهروندان میخواهیم در صورتی که اسناد مدارک دارن موارد هست میتونن شکایتاشون به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه رسیدگی نماین.
اقبال صاحب عمده پختن بیلت تاسو نه تکرارو کچیری له دولتي امکانات او وسایط او وسایل نه استفاده کیږي به څه ډول وسی یعنی ټول کاندیدان یو ډول وکی کمیزیاتو کې نیمه کم وکی اصلا په قانون کې دغه نه استفاده کول څه ډول وضاحت لري؟
حق ما مخکې اشاره لرله چې قانون خدا په عمومي لحاظ منع کړی چې له دولتي امکاناتو د کار نه اخیستل کی. تاسو اتنوي ماده یو دشم جز په صراحت هم دغه خبره کوي چې له دولتي امکاناتو منابعو څخه د کار نه اخیستل کیږي. خو دلته مشکل لوی پروت د په عملي لحاظ دا خو د قانون خبره ده چې تاسو یو شمېر کاندیدان د دوی ټیمونه عملا په بیسره دی قدرت پر رهبری کی دی حکومت پر رهبری کی دی او دی اغوی الف نتریا هر سفر هر خبره هر مجلس دا دی اوسیدو زای بیسره دی بوتونی ولی تر خالی پور دا دی دولتی امکانات دی او منابع دی چی دوی کاروی. دلته زدی یو خبر کوم جناب افغان سیب چه یو بیسره عمل کیو سیاسی تعامل ده یو د موږ د قانون خبره ده. قانون غریب خوای چې تاسو دا کار مکوئ خو دا چې څوک به تطبیقوي هغه څوک چې د حکومت پر رهبری کوي په ټول درنوي چې ابراهیمی صاحب ته درم مثلا د کمیسون چارواکي دا څوک چې په اصطلاح د شکایت کمیسون چارواکي څوک چې به دوی په اصطلاح راکښ کاندي چې تاسو دا تخطی کړو دا جرایم چې هغه جرایم درانده دي او تخطی په اصطلاح نقدی مجازات چې ما مخکې زنه ته اشاره لرله دا به یو متن وی چې د کاغذ په مخ پرود خو په عمل کې یو شی ګوري تاسو ګوري دا هر جلسه چې تاسو کوي دا یو ټاکنیز کمپاین کې شمیرل کیږي څوک چې کاندید وي هر جلسه چې تاسو کوي هر لیدنه چې تاسو کوي په اصطلاح خلک چې راغواړي هر سفر چې تاسو کوي هر پروژه چې تاسو پرانیزي هر وعده چې خلکو سره کوي چون کمپاین خوده چې ته د خلکو روان تغییر کې او په اصطلاح ځان په نفع مثبت پکچر وړاندې کې تصویر وړاندې کې هغوی له ځان نه راضي کاندي چې په اصطلاح له مانه به بل ښه خادم تاسو ته نه وي. یعنی که ته دا د کمپاین لفظ ورکوې که نه ورکوې دا کمپاین ده او عملا لوی ټیمونه د قدرت په راس کې دي هم د ټاکنو کمیسون هم د شکایتو کمیسون دوی تر سیوري لاندې مخ ته ځي په اصطلاح هفته کې یو یا دو جلسې ورسره منظمې لري له هغې نه هدایت اخلي. نو زما نظر دا ده افغان صاحب چې قانون خدا خبره کړي تاسو مه کوئ خو تاسو دا اوس په قدرت کې یاستئ تاسو باید استعفا کړی وای تاسو باید نه وای په قدرت کې ځکه تاسو کاندید یاستئ که نه چې دغه مخالفین اعتراض هم همدغه وغه د جوزا د لومړۍ خبره بحث مطرح کېده. نو اوس که موږ هر څه مره په دې مسله په اصطلاح پرده را اچوو او ووایو چې دا ولا امنیتي وضعیت ته په کتو سره او اجتماعي وضعیت ته په کتو سره او سیاسي وضعیت ته په کتو سره دا نو موږ توجیه ده بالکل دې ته توجیه هر وخت کې برابرېدای سي. خو که تاسو بیا راځئ د قانون بحث کوئ قانون خو خپله پیشبیني کړي هغه په اصطلاح امر نهی واضح ویلې ده دا چې بیا سیاسي زعیمان سیاسي سیستم د سیاست چلوونکي دا رعایت کوي او تطبیقی او کنه دا بیل بحث ده.
ابراهیم صاحب که په ټولو کې دا بحث را جمع کړئ تاسو سپارښتنې څه دي کاندیدانو ته سپارښتنې څه دي په کوم اصول او چوکاټ کې کمپاینونه کوي خلکو ته سپارښتنې څه دي هغه تخته یا درغلی چې په کمپاینونو په مرمحال کیږي تاسو را دې پر اصولو کې تم راسته وکی تاسو سپارښتنې څه دي؟
ما سوم شهروندا ولی میخوایم کې مطابق پلان او برنامه هر کاندید مطابق تعهدشان رای بتن و این زعیم آیندیشان رو بساس برنامه و پلانشان انتخاب بکنن. در پالی ازی با کمیسیون مستقل انتخابات همکار همگام باشن و در مواردی که میبینن که افراد اشخاصی که سوء استفاده میکنن این پروسه رو خدشه‌دار میسازن یا افراد اشخاصی که تقلب سازماندهی شده میکنن یا تقلب میکنن یا ما رو و کمیسیون شکایت در جریان بانن رسانه ها را همشان و در پلی از این نقش رسانه های محترم که شما واقعا نقش خیلی برازنده داشتین دارین و همیشه هم کار بودین اعضای جامعه مدنی نهادهای ناظر انتخاباتی شهروندای افغانستان خیلی مکلفیت بزرگی در نسبت به این پروسه ملیشان که همشان
بیان در پروسه
بر کاندیدا ما اصول رفتار پیش از او که است یک تعهد ازشان گرفتیم که باید اصول رفتار را مراعات بکنن اولی که در کارزارهای انتخاباتی ایشان سبب حد حرمت به که دیگر چه نکنن یعنی توهین تحقیر که دیگر نکنن مصارفشان واضح هست که از کجا منابع به دست آورده میتونن
افغانستانان
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حق پال تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا هیڅ چاره
زما رایا زما حق
د
دوشنبه او جمعه پورځو له آزادی رادیو